شپږ بجې شپې احمد شبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند به سره توي پتی رو درو میاشتو کې له وسرو زیات کډوال تر خپل سیمو استول شوې دي. د وزارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د دې وزارت د ترانسپورت کمیټې له خوا پتی رو درو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې وزره 1315 کسان کې شي خپل اصلي مینو ته استول شوې دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولډک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایرانه هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشار چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي ویلي افغانستان به قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر روی پر ټولنیزو شبکو د احمد شره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر روسیو سرګندونه یې څنې دی ویلي. طالبان ول هم جنو ته تر پښم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 وره مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړی 500 وره لوبه تیره سیشنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویمه لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر تفاوت ماته ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیرونی وټوانی له زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانی لوبه وګټي د 500 ورونو ته لوبلړۍ ګټون کوي په همشي. افغانستان د کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم درې چلمړي به د رواني پنځشنبه پورز او دویمه د جدي پور دیر لسموي. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,190 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تونلارې حماس ډله یو ترسي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه ترنګ کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 تنو ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د خبرونه کې د کابل کندهار پلوې لار د روانې اونۍ د موټرو تر ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژوند شوه.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایداری وزارت تګلارې، د سرکونو معیاري نه جوړېدل، دا باید څه ویلي چې دغه څه پیښې د رامنځته شي.
په افغانستان کې د UNHCR ویاندې ازادي راډیو ته وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
وزګارچا په افغانستان کې لوی ستونزې ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي.
د دې سرګندونو ترتیب د تفصیل ترڅنګ به د نورستان د دواب او منډولو لسلو ترمنځ د لاري درهیدو او پراخیدو په اړه ووري او په روزګان کې مهم لڅو وړو پروشو خبرو. نن د پیوستون نړیواله ورځ چې څنګه ورته په کار دي
وسیله ښه شی ده څو دین کې اولاد ته کورنۍ څیدونکو ته هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار وسیله وکړي، باید ډاکټر باید وسیله وکړي، مور باید اولادو ته وسیله وکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼي. د چهارشنبې پورس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا پروسیو کلونو کې یو له خنړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د چیرنو خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لوی لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سویده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو وشت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لوی لار د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، ترم چې د رد معاملې ده د پایدامې وزارت تګلارې، د سرکونو معیاري نه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغسې پیښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
مشته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بی احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزی سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجی دروازو ووځي تر هغه چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعد او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي. د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو پراتونکو کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسؤلیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذې لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دغه سي ترافیکي پیښه کیږي او دا پیښه پورستوي کې هم کمی سوي نه دي. دا هغه لوی لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټ وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بې وزلي په افغانستان کې تر ډیره راستنې شوې او بې ځای شوې کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځایي خلک هم د شمیل راتګ سره د بې وزلي او بیکاری په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونو څرګندوي چې په افغانستان کې نشتی نیمایي وګړي د بې وزلي تر کرښې لاندې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بې وزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنې سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 48% د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for وزګر چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنېږي، د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي، یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي، یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبی دا ټرالی چلوم، سار روز ونم کې غریبی وشي، شل دیش روپۍ د ماښام پورې وکړو. دغه باندې زمونږ د کور خرچه نه پوره کېږي. مونږ بې وسه یو، مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، 12 کال عمر مې دا ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي. هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي، هېڅ شی مشته. سار راوز ماخام پوری یا د څلور روپیه په پاره زمون کې چی ام لیکي کور کې نه څوک نشي په څه پستیو کې چی ام نشته.
دینو مرستندوی بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاس نیوي لپاره چې په هغوی کې نوي رستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي، مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاس نیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% ترلاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوی. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
پروزګان کې د لوړو زده کړو مؤسسې د سربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 5 پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړې سوي، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. دا پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوي او رسمن ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د غرض د یاد پانتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم پیل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیونه افغانۍ په لګښت 5 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکښې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شاملې دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی، دا پروژه موږ د ټاکستین ته سپارو. وی حتی دیوال دی د اوبو ټانکی ده د دې په حاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژه وکړه. او هغه پروژه چې په خریداری کې دي چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پاره چې دا ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې څلوېشت په شل کې ګودام دی د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شان دي چې دا په الحاله د هغو کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړ زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پوهنتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژر چې کله تطبیکېږي پوهنتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک کوي، زموږ سره زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه د یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې داخل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې ترڅنګ د یاد پوهنتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي، د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پوهنتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پوهنتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي، نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پوهنتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید حل سي وایي ورته.
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو او غونډه د خاتمې دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د اروزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
بیا هم د بیا رغونې په اړه راپور لرو. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتر سړک ته پراخولو او رغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د سړک ته 14 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړي شوي او پښپښو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نور په دې راپور کې
د نورستان لویدیزو دوه ولسوالیو دواب او منډول ترمنځ د شپېته کیلومتر سړک د پراخولو او اساسي بیرغونې چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه شپېته کیلومتر اوږد سړک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگیپول ساحه نه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به ان شاء الله شپږ متره وي او خاص اسي ډول به ترمیمیږي چې پاغه کې به واړو غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم پاغه کتلې شي، نو خلکو ته به ډېر سہولت پیدا کیږي. دې سره
د خاغلی احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوه. د دواب او منډول ترمن سرک په غرونو کې به حل شوه چې ډېرې زینې دوا یا درې متره پلنواله لري چې اواز یو موټر پکې تیري دی شي. د سیمې اوسیدونکو به په یاد لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي پرې خوختي او هیله مند چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا شپېته کیلومتر سرک جوړی ګل خیره دی او دوام د تر منډول پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي، نو دا یا کوم ځای تنگ دی دا خیره جوړیږي.
تا ډیر مشکلات حلیږي. اول به موټر راته بل بنه شو تیرې دلای او صحابه تنگ وا، نو یو به ورسته ته بیا ډیر صحا کې لار ورکول نیمه ګنټه کې شل دکو کې موټر د لار ورکول.
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتر اوران ویجاړ او تنگ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دي چې ډېرې وخت ترافیکی پیخ را منسته کیگی او خلکو تا د مرگ جوبلی او وختو سبب کیگی.
آزادی رادیو وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. خو یو نړیوال خبر، د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حملې او د دغه هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونې پای ته ورسول شي. انټونیو ګوتیرش پرون پنځشنبې وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د دسمبر پر اتمه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هیواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حملې شوې دي. اسرائیل وایي د دغو بمباریو هدف د ستراتیژیکو وسلو او پوځي تاسیساتو ویجاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي، په تیر ځبان یو کال کې د پاکستان حکومت په زور لډیورن کرشي را اړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې کمې کیږي او له عملی لستونتو سره مخامخ دي. دوی دعوه کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نورې اسانتیاوي چمتو کړي وي، خو په بیړني ډول رایسلو سره هغه هر څه له لاسه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدوري د پاره تلیو، خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. په ماجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، اول ټکول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیوله، ما خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پیښور کې نیبلې او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل لبن خوشی شوه او په جبری ډول خالی لاسونه لډیورن کرخه راړول شوه دی.
وطن تر وختوم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هیواد تراشي او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتي ځواکونه نیولې، زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټولې ترې خستي، بلکې په لزګونه او سلګونه زر افغانان د ورته چلند سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي، ټول د مرستو، سرپنا، کار او نور اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ وسیدون کې یحیا آزادی راډیو ته وویل،
موږ د پاکستان د مهاجر راغلی پر مو د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خلی ته راغلی دی. خو یو روپۍ په شامنګ سره نو کومک کړی دی، نو د کمخوانه چا ټلیفون کړی دی. زموږ دغه مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلی دي په دې ساحه کې، نو بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي. بیچارهګان او پوله پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز وسیدون کې میوند راته وویل، په لومړۍ ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته څه نه دي ورکړي.
څوک چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي، بیا خپل ځای مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ژمی هم راغی، وړی خور رقم کېده، خو ژمی کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو. یو چپره غوندې والد هم دلته، بس خپل مشکلات په خپله رفع کوو. ډیر څه نشته دی، د سرپنا دپاره ډیر شد ضرورت لرو.
خپل سیمو ته راستانه کړی شوي کډوال دا ادعا هم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي، او د دوی په نوم کیدونکي کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوی افغان کډوال وای، هلته خپل کاروبارونه، کورونه، جایدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلي، داوا کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تور افغانان نیول کیږي، د وهلو او ټکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوای ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته راستنیږي، سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره کومک کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتی او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستاني چارواکو څخه په زلونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړی او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورند کرښې راوړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیزه کړې ده. دوی د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یووالي پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. د ډسمبر 20 له 2015 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه راپور لرو.
که څه هم د دسمبر 20 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف منځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروستوالي لاملونه کېدای شي ډېر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل خار اوسیدونکي امیر حمزه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د زغم پیوستون او صبر نړیواله ورځ ته ټول ته مبارکي. یعنی کوم وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوې دي، خلک له ډېرو مشکلات سره مخ شوي دي، او دغه ذهنونه سدي دا د شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډیره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو، غټ غټ کارونه په ډیره اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چاتا اولادونه لري وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې وپالي. نو موږ وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم حوصله پیوستون او یووالي ښه بیلګه کیدی شي او باید درس ری واخیستل شي.
اته اولادونه مې دي شکر ده ټول غټان دي سر ته رسیدلي، په ټول په وسیله په زغم او په اغم سر ته رسولي دي. نو باز خلک به وسیله سي لکه موږ د وطن خلک اخر وسیله سر ته رسیدي، یا به واره کیږي یا به جنگ کوي یا به نو همدغه در په در به لکه دایي چې وسیله ښه شاید څوک یو کې اولاد ته کورنۍ تیدونکو ته هر چا ته وسیله پکار ده. دکاندار وسیله وکړي، باید ډاکټر باید وسیله وکړي، مور باید اولادو ته وسیله وکړي.
د ډسمبر 20 هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 20 د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ دی او بل په درد دردمن شي او په یووالي پیوستون او زغم سره د ورورګلوي په فضا کې سولېز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لړلې سباو نورنګ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې لکبلای په ټولنه کې لوی پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نو موږ وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالي او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بیلابیل لید لري، خو په ملتونو تل دغه توپیرونه مثبته ګټه اخیستي او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینې نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل ومني زیانمن شوي، چې له بعده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پرېښی ده. خو له ستونزو سره سره یوه سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.